پېښور کې د مازیګر 3 بجې شروع دین کو د مشال رادیو د نن ورځې نه ساته پرونه په دې اخیرنې خبري غړای کې ز هارون بچا سلامونه درته وایم. په پرونه کې د خبرونو ترڅنګ پر یو شمېر سیمه موضوعات ورپوښتنه او د ځینو پاکستاني او همداراز نړیوالو ورځپاڼو لیکنې درورو خبرونه له فرخندې اسدای.
السلام علیکم. لمړی د خبرونو سټیکی. نن د خبر ایجنسی په جمرود کې د ټولو قبایلی او نیم قبایلی سیمو کامی مشرانو د یوې جرګې له لارې د پاکستان او افغانستان په چارواکو د خپل منځي اړیکو د ښه کولو غږ کړی دی. د فاټا د زده کوونکو تنظیم وایي د را روانې چار شنبې په ورځ به د فاټا اصلاحاتو د نه عملي کولو خلاف په احتجاج کې تر 5000 پورې قبایل برخه اخلي او آسټرالیا پر اوس غږ کړی چې د هغو مشکوکو کسانو په اړه په قانوني کاروایۍ کې مرسته وکړي چې لوجې په 2014 کال کې ملیزیایي الوتکه MH-11 تباه شوې وه. د خبرونو تفصیل. نن د خیبر ایجنسی په جمرود کې د ټولو قبایلی او نیم قبایلی سیمو کامی مشرانو د یوې جرګې له لارې د پاکستان او افغانستان په چارواکو د خپل منځي اړیکو د ښه کولو غږ کړی دی. څو ورځې وړاندې د کرښې د دواړو خواوو د کامی مشرانو یوه ورته جرګه په کابل کې هم شوې وه. د نننۍ جرګې مشرانو وویل د کابل جرګې د ګډونوالو له دې خبرې سره اتفاق نه کوي چې ګواکې پاکستان قبایلو ته په ښه سترګه نه ګوري. د جرګې مشر بہادر شاہ عثمان خیل مشال ریڈیو تا اول
دا سه خبرې وی چې هغه ناکامه شوی دی نو په غیبه موږ مزید روشنی څو اچو لکه دا غوی به مقصد چې که ارسو خو هغه زمونږ د پاکستان یا د افغانستان په منځ کې ضروري سبب جوړ نشو. موږ دا غواړو چې افغانستان زمونږ ورور دی د ضروري په جذبه باندې څومره قبایل او څومره پاکستان چې دی دا غوی سره موږ وروري غواړو.
دوی وایي پاکستان او چارواکو ورته ډاډ ورکړی چې په ډیورنډ کرښه د ازغن تار لګول به د دواړو خواوو د ولسونو تګ راتګ او رښتې اغیزمنې نه کړي. د پښتونخوا ولسی تحریک مشر ډاکټر سیدالم محسود وایي د جولای په 19 بعد د قبایلي سیمو د ځوانانو په احتجاج کې برخه اخلي. د قبایلي سیمو زده کوونکي او د مدني ټولنې غړي به د فاټا اصلاحاتو د منظورۍ او اف سی آر د ختمولو لپاره د ګورنر هاوس مخې ته احتجاج کوي. د فاټا د زده کوونکو د تنظیم مشر شوکت عزیز وایي په دغه احتجاج کې به تر 5000 پورې د فاټا اوسیدونکي ګډون کوي.
فاټا لایل فورم چې کوم د شرکت اعلان کړی دی همدغه شان د پښتنو لسی تحریک د قبایلي خور ارګنایزیشن د تکړه قبایلي خویندې دي قومي وطن پاټه سټوډنټانو وینګ د وطن پال سټوډنټس هغه هم اعلان کړی دی. نېشنل سټوډنټس فیډریشن هغه هم اعلان کړی دی. پښتو سټوډنټس فیډریشن چې کوم صوبایي کسان دي هغه ویل چې موږ به هم درځو.
بلخوا د قبایلی سیمو د وکیلانو تنظیم وایي داسې معلومیږي چې حکومت د فاټا په اصلاحاتو کې سنجیده نه دی. د را روانې چار شنبې په ورځ په دغه احتجاج کې بعد د فاټا خزینه زده کوونکي هم ګډون کوي. د خیبر پښتونخوا حکومت د چین پاکستان اقتصادي راهداري سی پیک د ساتنې او په دغه منصوبه کې د کارکوونکو د تحفظ لپاره د خصوصي ځواک د جوړولو فیصله کړې ده. په دې خصوصي ځواک کې بعد د 3000 نه زیات اهلکار اخیستل کیږي چې لپاره یو ارب روپۍ مختص کړل شوي دي. د سی پیک د مطبوعاتي څانګې مشر شوکت خټک په دې اړه مشال ریډیو ته وویل
حکومت دا فیصله کړې ده چې موږ بس 3000 خلک چې دي هغه به د فورس په جوړو سپیشل فورس پی او دا به د چیف سیکورټی ریسپانسیبلټی چیف مصوبو ته ورکوو چې د لوکل او ورسره ورسره د بارنۍ څونه انجینیرز راغلي دي یا ایکسپرټس راغلي دي د سیکورټی یقیني.
د خیبر پښتونخوا حکومت به په راتلونکي میاشت کې د اقتصادي راهداري د منصوبو او د کارکوونکو د حفاظت لپاره د دغو ځانګړو ځواکونو برتي کول شروع کوي. سبا د جولای په 14 د پاکستان سپریم کورټ د پاناما اسنادو په اړه د ګډې پلټنې ډلې یا جی آی ټی د راپور په اساس د مقدمې اورېدنه کوي. په پاناما اسنادو کې په وزیر اعظم او د هغه په بچو تور دی چې په غیر قانوني توګه یې په بهر هیوادونو کې جایدادونه جوړ کړي دي. د ګډې پلټنیز ډلې د جولای په 14 خپل حتمی راپور سپریم کورټ کې جمع کړی و خو واګمن مسلم لیگ نون ګوند بیا دغه راپور وار له مخې رد کړی و. په پاکستان کې ځینو مخالفو سیاسي ګوندونو له وزیر اعظم نواز شریف نه د مستعفي کېدو غوښتنه هم کړې ده خو وزیر اعظم وایي د سو خلکو په خوخه به مستعفي نشي. د ننګرهار په تورخم خارګوټي کې افغان سرحدي پولیسو په یو لارې کې سناست لس ټنه امونیم نایټریټ نیولې دي. افغان چارواکي وایي دغه ډرایور ملا جان نومیږي چې غوښتل یې دغه لارې د پاکستان افغانستان ته واړوي، خو ډرایور بیا وایي د نو خبر چې په دغه ګاډي کې څه دي. د ختی زون د سرحدي پولیسو کمانډان سمنوال محمد ایوب په یو خبري غونډه کې نن وویل په دغه لارې کې 200 بوجۍ امونیم نایټریټ نیولې دي چې په چاودونکو توکو کې استعمالیږي. بلخوا ډرایور وایي د نو خبر او زیاتوي چې دته داول شي وو چې دا یو کړه د افغانستان ته ځي. افغان چارواکي وایي د نیول شوي تر نه به نور معلومات کوي. افغان امنیتي عسکرو د هلمند ناوه ولسوالۍ د وسوالو طالبانو د ولکې نه خلاصه کړې ده او په دغه سیمه یې خپل کنټرول ترلاسه کړی دی. د هلمند والي ویان عمر زواکوای افغان عسکرو دغه عملیات تېره ورځ سهار وختي پیل کړی وو چې نړیوالو عسکرو یې هوایي مرسته هم کوله. تاسو مشال ریډیو ته غوږی. استرالیا پروس غږ کړی چې د هغو مشکوکو کسانو په اړه په قانوني کاروایۍ کې مرسته وکړي چې له وجې د 2014 کال د جولای په میاشت کې د یوکرین په مشرقي سیمو کې ملیزیایي الوتکه MH-17 پرېوته او 298 کسان پکې وژل شول. د هالینډ پلټونکو په 2015 کال کې دا ویلي وو چې دغه جاز په یو روسي جوړ میزایل د یوکرین په هغو مشرقي سیمو کې ویشتل شوی وو چې پکې روسي ملاتړ لرونکو ازادي غوښتونکو کنټرول لرلو. د استرالیا د بهرنیو چارو وزیر جولی بیشف نن په روس غږ کړی چې د ملګرو ملتونو د هغه قرارداد پابندي وکړي چې استرالیا وړاندې کړی دی. او بل خبر دا چې عراقي ځواکونو په بغداد کې د موصل ښار د بیرته نیولو جشن لمانځلو لپاره پوځي پریډ کړی. موصل د عراق دویم لوی ښار دی او اسلامي دولت وسلوالې ډلې پکې تش په نوم خلافت اعلان کړی وو. دا خبرونه
خبرونه مولا مشال رادیو واوریدل چې فرخندې صد لواندې کول په روانه خبرونه کې وري. نن د خیبر جنسا په جمرود کې د کرخې دواړو خواوو قومي مشرانو د وی جرګې په ترڅ کې د افغانستان او پاکستان د خو اړیکو پر خبره ټینګار وکړ.
افغانستان زمونږ ورور دی، څومره قبایل او څومره پاکستان چې دی دا هغوی سره مونږ وروري غواړو.
د قبایلی سیمو د زده کوونکو سازمان مشران وایي د فاټا اصلاحاتو لپاره د روانې میاشتې د 19 نیټې د دوی په احتجاج کې به د سیاسي ګوندونو او مدني ټولنې فعالان هم له دوی سره ملګري شي. په پاکستاني چارواکي وایي د چین پاکستان اقتصادي راهداري پروژو د امنیت ساتنې په برخه کې به د هیواد د نورو صوبو تر څنګ د خیبر پختونخوا حکومت هم خپل رول لوبوي. پر یو شمېر نورو سیمه ایزو همداراز نړیوالو موضوعاتو هم رپورټونه لرو. هیله دا اورېدو ته له مشال رادیو سره اوسئ. اولنې موضوع ته راشو. د نن د خیبر جنسای په جمرود کې د ټولو قبایلی او نیمه قبایلی سیمو قومي مشرانو د ویجرګي په ترڅ کې د پاکستان او افغانستان پر چارواکو د خپل منځي اړیکو ښکولو لپاره غږ وکړ. سورج مخ کې د کرخې دواړو خواوو قومي مشرانو ورته ویجرګه په کابل کې هم کړې و. د نننۍ جرګې مشرانو وویل د کابل جرګې د ګډونوالو له دې خبرې سره موافق نه دي چې ګواکې پاکستان قبایلو ته په خاص سترګه نه ګوري. دوی وویل پاکستاني چارواکو ورته ډاډ ورکړی چې پر ډیورنډ کرخه د اغزن تار لګول به د دواړو خواوو د ولسونو تګ را تګ او د هغوی رشتې یا رښتې اغېزمنې نه کړي. فرهاد شینواره معلومات راکوي.
د جمرود په جرګه کې شریکو قبایلی مشرانو وویل چې د کابل په جرګه کې چې دواړو خواوو قبایلی مشرانو کومې خبرې کړې دي دوی ورسره اتفاق نه کوي. په دې جرګه کې شریک د باجوړی جلسي او مشر بهادر شاه عثمان خیل مشال ریډیو ته وویل
افغانستان کې چې کومه جرګه تللې وه هغوی پورا د جرګې کردار ادا کړی نو موږ اوسره اتفاق نه کوو ځکه چې داسې خبرې وي چې هغه ناکامه شوي دي نو په هغې به موږ مزید روشنی څو اچو. منګه دا غواړو چې افغانستان زمنګ ورور دی د وروري په جذبه باندې څومره قبایل او څومره پاکستان چې دی دا غوي سره منګ وروري غواړو.
د خبر جنسي مشر ملک فیض الله جان کو کی خیل زیاته کړه
مونږ لویا جرګه دلته د خپل حکمرانانو سره ملو شو یو مونږ ول چې آلتا قبایل چې کم دی هغه سره زموږ ډیره زړې رښتې دي د خلکو جایدادونه دي د خلکو کاروبار دي هغه صفه خبره وکړه چې بالکل تلیرات لیشي مونږ رښتې نه څوک نه منې کوو مونږ د روزګار نه څوک نه منې کوو مونږ د چې کله مونږ کده امن خبره راشي و د افغانستان کله ضرورت شي مونږ به د امن جرګې د لپاره زو یو نام نه هات جرګه تله و افغانستان لا چې هغه مونږ ته هیڅوک معلوم نه دی و نه داسې معلوم خلک پکې تلی دي زه ډیر افسوس سره دا خبره کوم دوی سم مسلې بیان کړي و چې هغه بالکل سم مان نه لري افغانستان سره
په دې جرګه کې د افغانستان د ننګرهار ولایت یو مشر خیال محمد خوګیانی هم خپل خیالات صدا سرګند کړل
دې لپاره راوځي شوی چې مونږ امن او د سولې یو طریقه جوړ کړو او د دواړو ملکونو په منځ کې مونږ یو امن او سولې وغواړو دا وندې کلو سره وسیدلې دي ټول یو بل سره رښتې کړي ورونو غونې رښتې شوی دي نرمي چې راول یا خو به زکه ډیره خی چې اوس ګوره د دوه کالو ماشوم نن پاسپورت غواړي نو واخځي پنځه یو کورنۍ فیملی هغه سره پنځه ماشومان نو پنځه ماشومان څنګه جوړږي د خلکو سره دومره هغه نشته په کار ده چې په نورو تورخم نرمي راشي
سورز وړاندې په کابل کې د دوړو خو ځنې قبایلی مشرانو یو جرګه شوی وا او هغه د ډیورنت کرخي او هلته په سرحدي سیمو کې د پاکستان د امنیتي ځواکونو لخوا د باړ لګولو مخالفت کړی وو او دوی په خپلو خبرو کې ویلي وو چې د پاکستان حکومت قبایلو سره ښه چلند نه کوي فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر ایجنسی
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه
د قبایلی از دکونکو سازمان یا فاټا سټوډنټس فیډریشن وایي د قبایلو د قبایلی سیمو د آئینی او انتظامی اصلاحاتو لپاره د روانې میاشتې پر 19مه د دوی په احتجاج کې ورسره نورو تنظیمونو او د سیمې نورو سیاسي ګوندونو او مدني ټولنو هم د ګډون ژمنه کړې ده یاد سازمان د جولای پر 19مه پېښور کې له قیوم سټیډیم تر ګورنر هاوس پورې د لاریونو به هلته د احتجاجي ناستې اعلان کړی دی قبایلی زده کوونکي او د یادو سیمو د سیاسي ګوندونو مدني ټولنې فعالان وایي مرکزي حکومت د فاټا اصلاحاتو خبره شاته غورځولې ده خو مرکزي حکومت بیا وایي په دغه برخه کې کارونه مخته روان دي ځلان یوسفزی رپورټ راکوي
د پښتونخوا ولسی تحریک مشر ډاکټر سید عالم محسود مشال رډیو ته وویل چې د دوی د تحریک غړي به د قبایلی زده کوونکو په احتجاجي لاریون او ناسته کې پوره برخه اخلي او د فاټا د اصلاحاتو په ملاتړ به د هر تحریک ملګرتیا کوي د قبایلی زده کوونکو د سازمان مشر شوکت عزیز وایي چې د روانې میاشتې په 19مه بعد گورنر هاوس مخې ته 15,000 قبایل راغونډوي او د قبایلو پرته ورسره د زده کوونکو نورو سازمانونو او مدني فعالانو هم په دې احتجاج کې د ګډون ژمنه کړې ده
فورم چې کوم د شرکت اعلان کړی دی همدغه شانتي پښتونو لسی تحریک دی قبایلی خور ارګنایزیشن د تکړه قبایلی خویندې دي او همدغه شانتي چې کوم د قومي وطن پارټي سټوډنټانو وینګ دی وطن پال سټوډنټس هغه هم اعلان کړی دی نېشنل سټوډنټس فیډریشن هغه هم اعلان کړی دی پښتون سټوډنټس فیډریشن چې کوم صوبایي کسان دي هغه ویل چې موږ به هم درځو
د احتجاجي لاریون او ناشته کې خزینه قبایلی زده کوونکو هم په ګڼ شمیر کې د ګډون اعلان کړی دی د فاټا لایر زیاده قبایلی وکیلانو د اتحادیې مشر رحیم شاه افریدی وای چې د قبایلی زده کوونکو په احتجاج کې زکه برخه اخلي چې د مرکزی حکومت له ارادو داسې ښکاری چې ګواکي وس په قبایلی سیمو کې اصلاحات کول نه غواړي
کله رواج کړوړي کله مین سټریمینګ استلا په کې شروع کی نو اخر په دې هم په یو غوړه هو چې وشتمه سړي د ټول خلک ته د مفتش شو د څنګه په خواني قبایل نه شي موږ ګینو ان کړه یو یا کوئی ګونه حکومت به ختم شي سمري به مات شي بیا به راته وي چې ولې چې نه وي سمري راشي بیا مچ نیوی اسمبلی راشی یا نوی حکومت راشی اغیبا بیا نوی سازشونه شروع کی اغیبا بیا کسم ترجیحات بی
تیر کال د اگست په دریشتمه د فاټا اصلاحاتو کمیټه خپل رپورت وزیر اعظم ته وړاندې کړو چې پکې د اف سی آر د ختمون او فاټا په خیبر پښتونخوا کې د ورګډولو وړاندیزونه هم شامل وو دغه رپورت د نور بحث لپاره د ستمبر په 9مه د قابی سملې مخې ته کیښودې شو د ملک نږدې ټولو سیاسي ګوندونو د فاټا د اصلاحاتو ملاتړ وکړو خو د جمعیت العلماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمن او د پښتونخوا ملي او عمومي پارټي مشر محمود خان اچکزی د فاټا د تجویز شوي اصلاحاتو مخالفت وکړو مرکزی حکومت سوسو واری ویلی دی چې دغه سیاسي ګوندونو د سلا کول وروسته به د فاټا اصلاحاتو عملی کېدل پیل کړي زلان یوسفزای مشال ریډیو پېښور
دا مشال تر څنګه وسه دا سهار لنه هو دا ماخام تر شپګو
د کورمې شپږو قومونو په یوه جرګه کې پریکړه کړې چې له حکومت سره به په سیمه کې د وسلو غونډولو په چاره کې مرسته کوي. دغه جرګه چې پرون د شنبې په ورځ په سده کې شوې، د علي شیرزو، مسوزو، زحمشت او پاړه چمکنی نه علاوه د کوزې کورمې ځینو مشرانو هم ګډون پکې کړی و. تاریخ اورکزی معلومات راکوي.
د جرګې غړی حاج محمد سلیم خان اورکزی وایي د حکومت پر دغه خبره چې له خلکو به غټه او غیر قانوني اسلحه راغونډولی شي حمایت یې کوي او په دې کې ورسره هر قسمه مرسته کولو ته تیار دي.
په داسې حال کې چې ټولې کورمې نه اسلحه راټوله شي، نو بالکل نور کورم سنټرل کورم مودې ته تیار یو. د حکومت اسلحه جمع کړو، ځکه چې کله اسلحه نه وي نو بیا به کورمې کې جنګونه هم نه وي او فتنګر خلک به غلا اصلي په ذریعه باندې به فائدہ نه خلی.
شپږ میاشتې وشوې چې امنیتي ادارو له خلکو پر رضاکارانه توګه د درنو او غیر قانوني وسلو حکومت ته د حواله کولو یو کمپاین شروع کړی دی. دغه کمپاین چې تر اورکزو، هنګو، کوهاټ او کورمې پورې محدود دی، بنیادي مقصد یې هلته فرقایي زنخاتو مخنستل دی. په جرګه کې شامل یو بل مشر ملک سید عباس وایي په ملک کې غټه وسله ایښودل غیر قانوني ده، په کار ده چې موږ ټول د ریاست د قوانینو احترام وکړو.
2012 پری دا ټول د میزایل وو، دا ترینج ماډر وو، دا ټوټی وو، دا توپخانه وو، سره د وړې اخر کې داس نه وو. میزایل په ګورنو پرې وو، روغ روغ خندلو نه وو، کتاب او شوی روغ روغ کړی کتاب او شوی
وټه اسلحه حکومت ته پر ځکرانه توګه سپارلو. د کوزی او منځنی کورمې قومونو حمایت کړي. هو په بره کورمه کې ځنې قومونه داسې دي چې هغوی اندېښنې لري او وایي ته سوچ د مال او جان حفاظت د یقیني کېدو باور ورته نوي شوی، خپلې وسلې ورنه کړي. تاریخ اورکزی، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
پاکستانی چارواکي وایي دوی ته معلومه ده چې له چین سره د اقتصادي راهداري په منصوبو کې امنیتي چیلنجونه شته، خو دوی د حفاظت لپاره پوره تدابیر نیولې دي. په پاکستان کې د چین پاکستان اقتصادي راهداري پروژو ویاند شوکت خټک نن مشال لري ته ویل چې د مرکزی حکومت ترڅنګ صوبایي حکومتونو هم منلې چې د چین پاکستان اقتصادي راهداري پروژو د امنیت ساتنې له چارو سره به مرسته کوي. محمد عمران له اسلام آباد رپورٹ رکھوی.
په پاکستان کې د سی پی کې چین پاک اقتصادي راهداري د مطبوعاتي څانګې مشر شوکت خټک د اتوار په ورځ مشال ریډیو ته ویل چې په مرکزی کچ کې هم د سی پی د ساتنې لپاره یو خصوصي ځواک موجود دی، خو دا پریکړه وړاندې شوې وه چې صوبې به هم په پولیس او نیم فوجي ځواک مشتمل یو خصوصي ځواک جوړي چې د سی پی د منصوبو ساتنه وکړي.
مشکی پنجاب هم د کشانې ګام پورته کړی او بلوچستان هم کړی دی. سند او خیبر پښتونخوا کې دا اعلانونه شوي وو، خو اوس په دې باندې عمل درآمد وشو او خیبر پښتونخوا حکومت دا فیصله کړې ده چې موږ به 3000 خلک چې دي هغه به د فورس په جوړو اسپیشل فورس پی او دا به د چیف سیکورټی ریسپانسیبلټی
د خیبر پختونخوا لخوا د سی پی د ساتنې په پریکړه د دفاعي چارو کارپو بریګیډیر سید نذیر وایي چې د دې لوی منصوبې لپاره باید یو پیاوړی مرکزی نظام یا خصوصي وزارت جوړ کړی شي چې داسې صوبې او مرکز په شریکه سره د دې لوی منصوبې هر قسمه ساتنه باوري کړي.
سیکیورټی د سی پی خو صوبایي حکومتونه چې کوم ځای نه سی پی تیریږي په خپلو علاقو کې هغه خو په خپل سر باندې په ټوله سره نشي اخیستلی. البته په دغه کې ستاون کولی شي او تعاون دغه چې د سی پیک نګر چاپیره کمی علاقې چې کوم وی نو دا غي د حفاظت یا اغه باندې خپل نظر ساتل یا اغه کې دوی سره ته صوبایي سطح باندې چې کوم پیرا ملټری فورس دي هغه فعال کې. بل طرف ته چې وګورئ نو صوبایي حکومتونو دومره بجټ او دومره اختیارات او دا غي نه علاوه دومره فعالیت نه وی څومره چې د مرکزی حکومت ته.
د بریګیډیر سید نذیر په وینا چې د امنیتی ځواکونو ترڅنګ ولس هم پر دې مطمئن کول ضروری دي چې د منصوبې نه ګټه پسمانده او غریب سیمو ته رسیږي، نو داسې به ولس هم د دې منصوبې د ساتنې لپاره خپل پوره پوره کردار ترسره کړي. د سی پیک د مطبوعاتي څانګې مشر شوکت خټک دا هم وایي چې دا وخت د سی پیک د سوري لاندې توانایي سړکونو او ریل په شمول یو شمیر منصوبې روانې دي.
ځکه پاکستان د وینا کړې وه چې موږ به هر قسمه سیکورټي چې د سی پیک منصوبو ته ورکو چې د لوکل او ورسره ورسره د بارنۍ سونه انجینیرز راغلي دي یا ایکسپرټس راغلي دي دغه سیکورټي یقیني کړو.
د چین پاک اقتصادي رادارې په منصوبه دا وخت کار روان دی چې لپاره یو شمیر چینایي وګړي هم پاکستان ته راغلي.
تبصرے، شنن، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے.
د پاناما لیکس پاناما کیس چې د پاکستانی وزیر اعظم نواز شریف کورنۍ پکې په درغلۍ او تورن شوي ټاکل شوی اوریدنه یې سبا په سپریم کورټ کې وشي. دا اوریدنه تر هغې وروسته ده چې په دې اړه د سپریم کورټ پر حکم جوړې شوې مشترکه تحقیقاتي کمیټې یا جی آی ټی خپل رپورټ په یاد عدالت کې جمع کړی. حکمران مسلم لیگ نن ګوند دا کیس د دوی د حکومت خلاف سازش بولي، خو اپوزیشن ګوندونه بیا له وزیر اعظم د مستعفی کېدو غوښتنه کوي. دا چې حالات تر دې ځایه څنګه راورسېدل دا به د ګل ایاس پر راپور کې وګورو.
د نړیوالو خبریالانو پلټنو کنسورشیم د 2018 کال د اپریل په درېیم نیټه شاوخوا 1.15 میلیونه پټ اسناد خپاره کړي ول چې پکې راغلي ول د پاناما قانوني چارو یوې کمپنۍ موساک فونسیکا د ګڼو کسانو په نومونو پټ شرکتونه پرانستلي ول. په دې اسنادو کې د پاکستان د شاوخوا 400 کسانو نومونه ول چې د وزیر اعظم نواز شریف بچیانو نومونه هم ول چې بهر هیوادونو آف شور کې 8 کمپنیانې لرلې. د تیر کال اپریل په 4 نیټه د تحریک انصاف مشر له وزیر اعظم غوښتنه وکړه د تورونو سپیناوی وکړي. د اپریل په 15 نیټه وزیر اعظم نواز شریف د پاکستان وګړو ته په خپل وینا کې د لګول شو تورونو په اړه د پلټنو اعلان وکړ.
مجھے اور میرے خاندان کو نشانہ بنا رہے ہیں 25 سالوں سے بار بار دہرائے جانے والے.
د اپریل په 15 نیټه عمران خان غوښتنه وکړه چې د سپریم کورټ چیف جسټس په مشرۍ دي د پلټنو لپاره یو کمیشن جوړ کړي، خو د سپریم کورټ 5 پخوانی ججانو د پلټنو کمیشن له مشرۍ څخه انکار وکړ. د اپریل په 2 نیټه وزیر اعظم له لندن خپل هیواد ته ستون شو او هیوادوالو ته یو واری بیا وینا وکړه. د 2018 کال د مې په لومړۍ نیټه د پیپلز ګوند مشر بلاول بټو زرداری له وزیر اعظم د استعفا غوښتنه وکړه. ورسره ټولو اپوزیشن ګوندونو د غونډې وروسته د پلټنو کمیشن لپاره ضابطې وړاندې کړې. د دې لوجې حکومت او اپوزیشن ګوندونو ترمنځ کړکېچ زیات شو. په هغه وخت کې رسنیو داسې خبرونه هم ورکړي ول چې د هغه وخت فوز مشر جنرال رایل شریف وزیر اعظم نواز شریف ته د پاناما اسنادو معاملې هوارولو ویلي ول. د مې په 14 نیټه سپریم کورټ د حکومت لخوا د پلټنو کمیشن خواست رد کړو. له دې وروسته وزیر اعظم قومي اسمبلی ته په وینا کې د پلټنو کمیشن لپاره د ضابطې جوړولو لپاره د یوې ګډې کمیټې جوړولو وړاندیز ورکړ. هلته تحریک انصاف ګوند په الیکشن کمیشن کې د وزیر اعظم د نااهلۍ ریفرنس هم جمع کړو. د جولای په 3 اپوزیشن ګوندونو له حکومت سره د نور مذاکراتو لکولو څخه انکار وکړو. همدارس د اګست په 9 تحریک انصاف ګوند هم په سپریم کورټ کې پیټیشن جمع کړو او د وزیر اعظم نواز شریف د نااهلۍ غوښتنه وکړه. په سپتمبر کې تحریک انصاف ګوند په ټول هیواد کې د مظاهرو اعلان وکړ او د نواز شریف له کور سره نږدې رائے ونډ کې مظاهره وکړه. رستو یہ د اسلام آباد تړلو گواخ هم وکړو
کہ عمران پریشرائز کر رہا عدالتوں کو، کیا انصاف مانگنا عدالتوں کو پریشرائز کرنا ہے.
خو سپریم کورٹ د تحریک انصاف او د نورو درخواستونو اوریدنې لپاره منظور کړ. سپریم کورٹ د پانا مسالو لپاره 15 کسیزه بنچ جوړ کړ او رسمي اوریدنې شروع شوه چې د روان 2018 کال د فروری تر 23 نیټې پورې جاری وه. سپریم کورٹ د اپریل په 16 د پانا مسالو په اړه د نورو پلټنو لپاره ګډه پلټونکې ډله یا جی آی ټی جوړولو امر ورکړ. د روان 2018 کال د مئی په 15 نیټه سپریم کورٹ په رسمي توګه ګډه پلټنیزه ډله جوړه کړه او د مئی په 9 نیټې یې د وزیر اعظم د اساسو پلټنې شروع کړې. د مئی په 28 نیټه جی آی ټی د وزیر اعظم مشر زوی حسین نواز نه پوښتنې وکړې. د جون په 2 نیټه د وزیر اعظم کشر زوی حسن نواز ګډې پلټنیزې ډلې په وړاندې حاضر شو. د جون په 15 وزیر اعظم نواز شریف جی آی ټی ته وړاندې شو او 3 ګڼو پورې د پوښتنو ځوابونه ورکړل. د جون په 18 د وزیر اعظم رور او د پنجاب وزیر اعلی شهباز شریف ته 4 ګڼو پورې جی آی ټی غړو د پوښتنو ځوابونه ورکړل. د جولای په 15 نیټه د وزیر اعظم لور مریم نواز جی آی ټی ته حاضره شوه. د جی آی ټی حتمی راپور وړاندې کېدو نه 2 ورځې مخکې ځینو وفاقي وزیرانو په ګډ خبري کانفرنس کې راتلونکي راپور رد کړو. د جولای په 14 ګډې پلټنیزې ډلې خپل حتمی راپور سپریم کورټ کې جمع کړو. د 215 صفحو په حتمی راپور کې ویلي شوی چې د وزیر اعظم او د هغه بچو د ژوند تیرولو او معلومی شتمنۍ په منځ کې ډېر فرق دی. په راپور کې دا هم ویلي شوی چې وزیر اعظم او د هغه بچو د پیسو په اړه د ځینو پوښتنو ځوابونه د اطمینان وړ نه. خو واکمن مسلم لیگ نن ګوند د جی آی ټی راپور رد کړو او ویل چې دا راپور به په سپریم کورټ کې چیلنج وي. خو د جولای په 14 د اپوزیشن ځینو ګوندونو د وزیر اعظم نه د مستعفی کېدو غوښتنه وکړه.
د مشال رادیو
د ګلدور ورځې
اونیس پروګرامونه
ستونزې او سرکار
په پاوکم 11 بجو،
د مشال مرکه
په 1:30 بجا،
مشالونه
په 2:30 بجو،
د سولې پلور
په پاوکم 3 بجو،
سندره جادوګری
په 3:30 بجو،
روختیا او درملنه
په 8:45 بجو.
د خیبر پختونخوا اعلی وزیر پرویز خټک دا کړی چې دوی د پولیسو کارکردګۍ ته ډیر پام کړی چې له وجې د خبره د صوبې امنیت ښه شوی دی. نوموړي دا خبره پرون په سوات کې نویو فارغ شو پولیسو ته په وینا کې کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې د خیبر پختونخوا حکمران ګوند تحریک انصاف د نورو صوبو پر حکومتونو بیا نیوکه کوي چې ګواکې پولیس یې سیاسي شوی دی. د نیاز احمد خان رپورټ اورو.
سوات منګوره کې د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک پیښور مانسیرا ایپټ آباد شنګلې او هریپور سره تعلق لرونکي هغه 229 نوي پولیس والا چې شپږ میاشتې روزنه پوره کړه او دغه کې 19 خزینه پولیس هم شامل دي را جوړ شوی دستورې ته وینا کې ویل چې دوی خیبر پختونخوا پولیس کې اصلاحات کړي چې تر سوري لاندې پولیس با اختیار او د هر قسمه سیاسي مداخلت څخه آزاد دي. دوی ویل دا وخت صوبه کې د ترهګرۍ پیښې ډېرې کمې شوې دي. دوی زیاته کړه چې د پولیسو کار ولس ته تحفظ ورکول دي.
دا پولیس د خدمت لپاره دي، د ولس مسلې حل کول لپاره دي، دې لپاره نه دي چې څوک پرې ویرول شي. کچره په تاڼک کې ولس ته د تکلیف په وخت عزت او مقام ملاول شي او د هغوی اورېدله ونه شي او مرستې ورته هم ونه کړی شي نو ولس خپه شي او بیا نورې لارې اختیاروي. په دغه مقابل د خیبر پختونخوا پولیس مشر آی جی پی صلاح الدین مسعود وزیر اعلی ته د پولیسو کارکردګۍ په اړه تفصیلي معلومات ورکړ چې پکې دوی ویل چې خیبر پختونخوا کې د ترهګرۍ په پیښو کې 80% نه زیات کمی راغلی دی. ملکن ډیویژن او خصوصا سوات کې د پولیس کردار ورځ تر ورځه مهم کیږي او دې نوې پولیس سره به دوی خپل کار ته نوره توجه ورکړي. دستور کې وزیر اعلی روزنه پوره کوونکو پولیسو غړو پریډ کتنه وکړه او روزنه کې غوره کارکوونکو پولیسوالو ته انعامونه هم ورکړل. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د مشال رادیو خپرونې پر دغه سپو اوریدای شئ. میډیم ویوز 1500، شارټ ویوز 2113، 15315 او 15555.
امریکا ویلی له پاکستان سره خپل دفاعي مرستې حاله جاري وساتي چې دغه هیواد د وسلوالو پر ضد سخت کاروایی وکړي او د ناټو د اکمالاتو لپاره خوندي لار هم ورکړي. په پاکستان کې د چارو شتونکي وایي امریکا باید په ترهګرۍ ضد جګړه کې د پاکستان قربانیو ته هم وګوري. دوی زیاتوي پاکستان باید په خپل بهرنۍ تګلاره کې ځینې بدلونونه راوړي. له اسلام آباد د مشال رادیو خبریال سراج زهیر رپورټ راکوي.
د پاکستان یو شمیر رسنۍ وایي چې د جمعې په مازیګر د امریکا ایوانی نمائندگان یا اسمبلی د پاکستان لپاره د دفاعي امداد لړکی شرطونه لګولي او دای د ناټو سپلای لپاره د لارو محفوظ جوړولو، د حقانی شبکې پر ضد عملیات کولو، په افغانستان پاکستان پوله باندې د وسلوالو تګ راتګ منع کولو او د وسلوالو پر ضد د عملیاتو کړنلارې په ډاګه کولو سره تړلي. په پاکستان کې د بهرنیو سیاسي چارو تجزیه کاران وایي دا وخت په ملک کې سیاسي بحران هم رامنځته شوی او امریکا پر هم هغه سی باور نه کوي. نو پاکستان له په دې صورتحال کې په خپل پالیسۍ نظر تیرول وی. په دې اړه په پیښور کې د بهرنو سیاسي چارو تجزیه کار ډاکټر سرفراز خان مشال ریډیو ته ویل،
پاکستان کافی مشکلات سره دوچار دی. په دنیا کې پاکستان باندې دا قسمه تور لګي چې پاکستان دهشتګردۍ او تراګيري چې دی داغي مخنیوی پوره طریقې باندې یا نه کوي یا اوسرا ماضي کې چې دی تعلقات پاتې شوی دي او دا قسمه خبرو دلاسه پاکستان باره کې چې دی د امریکا موقف هم مخکې ډېر زیات سخت شوی دی او د کشان ملک کې دنه سیاسي خلفشار هم دی. وزیر اعظم خلاف د کرپشن الزاماتو کې سپریم کورٹ کې مقدمه چلیږي او اپوزیشن چې دی هغه لګیا دا بار بار چې دی هغه استعفی مطالبه کوي. نو دا حالات چې دی دونه ښه نه دي چې دی کې یکسوئی سره حکومت فیصله وکړي او خپل پالیسی بدلول غواړي هغه بدله کړي.
په اسلام آباد کې د اسلامي پوهنتون د بین الاقوامي تعلقاتو پروفیسر او د بهرنیو چارو تجزیه کار ډاکټر منظور اپریدي مشال ریډیو ته وویل چې د دې سختو شرطونو په وجه د امریکا د ترهګرۍ پر ضد جنگ متاثر کی دیشی
یو ریجنل اپروچ پکار دی. نن سبا تاسو په د چې پاکستان د چین او د روس سره د افغانستان د مسلې حل رويستل واړي او مختلف په دې کې ناستې غونډې شوې دي، میټینګ شوې دي په بیجینګ کې، په ماسکو کې، په اسلام آباد کې. دین علاوه هارت اف ایشیا کانفرنس چې دی په هغه کې پاکستان یو مهم رول ادا کړی دی. نو زه به دا وایم چې تر څو پورې په پاکستان باندې اعتماد نه وي د ترهګرۍ په خلاف باندې د امریکا یو عالمی نړیوال مهم چې دی دغه نشي کامیاب دی. د لپاره پاکستان باندې اعتماد کول دا ضروری دی امریکا لپاره او داسې نور چې کوم نړیوال تکتونه دي د غوټولو لپاره.
پاکستان وخت په وخت وایي چې دوی د وسلوالو پر ضد بیل توپیره کاروایانی کوي او تر دې دمه د ضرب عزب او رد الفساد اپریشن تر لاندې د وسلوالو پر ضد په ټول پاکستان کې عملیات کړي دي. سراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انہی سے خبرونے
سمم پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اوری دلے اولی دلے شے
اردن کو تاسو مشال ریڈیو تا وگئی پا پیخور کے دا مازیگر پینزنی میں بجیشوی دا فرخندے اسدنا دا خبرونو لنڈی زورو
نن د خیبر جلسې په جمرود کې د ټولو قبایلي او نیم قبایلي سیمو قومي مشرانو د یوې جرګې له لارې د پاکستان او افغانستان په چارواکو د خپلمنځي اړیکو د ښو کولو غږ کړی دی. د فاټا د زده کوونکو تنظیم وایي د را روانې چهارشنبې په ورځ به د فاټا اصلاحاتو د نه عملي کولو خلاف په احتجاج کې تر 5000 پورې قبایل برخه اخلي. په دغه احتجاج کې به د فاټا خزینه زده کوونکي او د مدني ټولنې غړي هم ګډون کوي. د غیر حتمی او غیر سرکاري نتیجو تر مخه د بلوچستان حلقہ ان 2 شپیتم چې پکې د کوټه چاغي او نوشکي سیمو په ګډون ځینې نور سیمې شامل دي. د جمعیت علما اسلام فضل الرحمن ډلې امیدوار عثمان بادینی په سباندې 3900 ووټونو اخستو سره کامیاب شوې دي. دغه رنګ د بلوچستان نېشنل پارټۍ بادر منګل په 2 او د پښتونخوا ملي عوامي ګوند جمال ترکی په 3 نمبر راغلي. د خیبر پښتونخوا حکومت د چین پاکستان اقتصادي راهداري د ساتنې او په دغه منصوبه کې د کارکونکو د تحفظ لپاره د خصوصي ځواک جوړولو فیصله کړې ده. په دې خصوصي ځواک کې بعد 3000 نه زیات اهلکار اخیستل کیږي. سبا د جولای په 18 د پاکستان سپریم کورټ د پاناما اسنادو په اړه د ګډې پلټنیزې ډلې یا جی آی ټی د راپور په اساس د مقدمې اوریدنه کوي. افغان امنیتي عسکرو د هلمند ناوه ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو د ولکې نه خلاصه کړې ده او په دغه سیمه یې کنټرول ترلاسه کړی دی. د هلمند والي عمر ځواک وایي په دغه عملیاتو کې 12 وسلوال وژل شوي دي او 2 پولیس ژوبل دي. د ننګرهار په ترخم خارګوټي کې افغان سرحدي پولیسو په یو لارۍ کې 10 ټنه امونیم نایټریټ نیولی دي. افغان چارواکي وایي دغه ډرایور ملاجان نومیږي چې غوښتل یې دغه لارۍ افغانستان ته واړوي، خو ډرایور وایي دی نو خبر چې په دغه ګاډي کې څه دي. او آسټرالیا پروسه غږ کړی چې د هغو مشکوکو کسانو په اړه په قانوني کاروایۍ کې مرسته وکړي چې له وجې د 2014 کال د جولای په میاشت کې د یوکرین په مشرقي سیمو کې ملیزیایي الوتکه MH-18 پرېوته او 293 کسان پکې وژل شول.
او سردونکو د ځینو پاکستاني ورځپاڼو د نننۍ اداریو مهم ټکی له سراج زهیر اورو.
نن ورځپاڼه 2 نیوز خپلې ادارې کلیکي د پاناما مقدمه د فوجداري مقدمه ده چې د مخالفو ډلو په غوښتنه او د حکومت پر رضامندۍ په سپریم کورټ کې روانه ده. او په دې اسنادو کې انکشاف شوی و چې د پاکستان د وزیر اعظم نواز شریف او د هغه د بچو افشور کب نه دي او په لندن کې تر ټولو ګران فلیټ اغستې او ټیکسونه یې هم نه دي ورکړي چې لکه بلې د حکمرانانو کردار مشکوک جوړ شوی. د ادارې په وینا له دې وروسته سپریم کورټ د دې اسنادو د نورو پلټنو لپاره جی آئی ٹی جوڑ کرو او دغه شپکتنی ڈلی خپل ریپورٹ پا سپریم کورٹ کی جمع کرے او سبا د گل پوروز با د دی کیس اور ایدن یو واری بیا شروع کی گی. خو او کمران ڈلوائی چی دوی دا جی آئی ٹی دا ریپورٹ نمانی زک چی دا یو سازش تے ادھر یہ زیادتوی وز کا یو خواہ حکومتی گڑی لگیا دی پا جی آئی ٹی پسی خبری کوی او پا دی اندیخنی خواہی نو بل پلو دا پاکستان مخالف گونتون لوزیراعظم نواز شریف نے دا استعفا غوښتنه کوي او وای بل وزیراعظم دی راولی. نو په داسې حال کې حکومت له پکار دي چې هغه عدالت خپل کار ته پریږدي او د دې فیصله د زړه نه قبول کړي. هم په دې کې د جمهوریت او د دې ملک ګټه ده. د دې ترڅنګ د پیښور نه خبرېدونکي مشرک وسپان خپل ادارې په سیپیک منصوبه باندې لیکلي او وایي که یو خوا د پاکستان سیاسي مشروالۍ د اقتدار په لانجه کې نښتي نو بل پلو پوز د سیپیک منصوبه سرته رسولو لپاره د هلو ځلو بیا بیا ذکر کوي. ادارې وړاندې لیکي که څه هم د چین پاکستان اقتصادي راهداري منصوبه د وزیر اعظم نواز شریف او د چین ترمنځ معاهده نه ده، بلکې دا د پاکستان ملک او د چین ترمنځ یو غټه منصوبه ده او د منطقي ځینې قوتونو نه غواړي چې دا منصوبه سرته ورسي. ادارې اخري کې لیکي سی پیک منصوبه د دې وطن تقدیر بدلولی شي. نو اوس چې کوم سیاسي صورتحال په دې وطن کې روان دی باید چې دا په دې منصوبه اثر ونه غورځوي او د پاکستان حکومت او سیاستوالو له پکار ده چې د پاکستان د پرمختګ په خاطر زر تر زره دغه صورتحال ته د پای ټکی کېږدي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات
فرائیڈے ٹائمز مجلے د تصوف پیرکارانو لخوا د مذہبونو ترمنځ د همغږۍ لپاره د هڅو په پاکستان کې د وسلوالو تنظیمونو پاړه او د غیر فعالیتونو پاړه لیکنه خبره کړې ده. بلخوا فارن افیرز مجلے د پاکستان او امریکا د اړیکو پر څرنګوالي یو لیکنه خبره کړې. د دواړو لیکنو مهمې برخې له انیسې اجمل اورو.
فرائیڈے ٹائمز مجللی کی تصوف پیروکارانو د پیړیو راهیستي د خپل مذهبي برداشت او د مذهبونو ترمنس همغږي خوندي کړي دا خدایي زیارتونه او ځایونه د وسلوالو تر بریدونو لاندې دي. مجللی کی د تصوف پلویان سین صبا نړۍ ته په پر امن توګه د وړاندې کول لپاره تر اوسه کار کوي. د مجللی په خبره د سختدریزې ختمولو لپاره یو سرګنده پالیسي په کار ده. خو له بده مرغه د پاکستان پیپلز پارټي چې د تیرو شاوخوا نه کالونو راهیستي په صوبه کې حکومت کړي په ګډون یو سیاسی گن هم د سخت دریزه پر واضح استراتیجی یا کوم دریز نه لري. مقاله لیکي یوازې تنقید یا غندنه راتراګره د ختمولو حل نه دی. د مجلې په خبره د پیښور پر آرمی پبلک سکول تر وسلوال بری درستو د پاکستان ملي امنیتی پالیسي کې د سخت دریزه پر واضح خبره شوې ده او ځینې تنظیمونه تر بندیزونو لاندې هم راغلي دي. د مجلې په خبره په سند صبح کې هغه ځینې تنظیمونه اوس هم فعال دي چې د مرکزی ادارې تر بندیزونو لاندې راغلي دي. مقاله لیکي باید دغو تنظیمونو ته د کار اجازه ورنکړل شي. مجله د مدرسو په اړه لیکي په پاکستان کې د حکومت په ګډون زیاتره خلکو ته دا نه ده معلومه چې په مدرسو کې څه خودل کیږي. دوی ته باید د ریاست لخوا جوړ کړي نصاب ورکړل شي. فرائیډے ټایمز لیکي باید په سند صبح کې د مذهبي سخت دریسې ضد یوه مضبوطه مفکوره وي او حکومت دې په سند صبح کې راتراګرۍ ختمولو په موخه د پالیسۍ جوړولو د دې مسئلې په هواري د خبرو لپاره سیاسي مذهبي او د ټولنیزو چارو مشران راوبلي. بلخوا فارن افیرس مجله لیکي که پاکستان د وسلوالو ډلو ضد کارروایانې وکړي نو باید امریکا ورته د دې په بدل کې هم د احساس په توګه څه ورکړي. مجله لیکي واشنگټن دې دا ژمنه وکړي چې د پاکستان پوسټ تبار ترګرې ضد مبارزې لپاره پر اعلی تو سربیره روایتي وسلې هم ورکوي. په پاکستان کې د وسلوالو د پټن ځایونو په ذکر کولو سره مجللی کې دا خبره به پاکستان ته څرګنده کړي چې د امریکا برداشت ختم شوی او پاکستان باید د ترګرو ډلو ضد لا نورې کارروایانې وکړي. د دې ترڅنګ د حالات به هغه ډلې هم ختم کړي چې د عامو وګړو په ګډون یې د امریکا نیټو افغان سرتیري وشلی دي. فورن افیرس مجللی کې پاکستان د ډېر مودې راهیسې په فاټا کې د امریکا ډرون بریدونه برداشت کوي. د مجلې په خبره واشنگټن باید په فاټا کې خپل ګامونه زیات کړي او د بلوچستان، کراچي او جنوبي پنجاب په ګډون د پاکستان په نورو برخو کې هم د وسلوالو ضد کارروایانې وکړي. مجللې کې د بلوچستان، کراچي او جنوبي پنجاب په سیر سیمو کې وسلوال په اساده سره خپل فعالیتونه کوي. د فورن افیرس په خبره د پاکستان په دغو سیمو کې د محفوظو پټن ځایونو له وجې وسلوالو ته په افغانستان کې د ترګر فعالیتونو کولو موقع ترلاسه کیږي. فورن افیرس لیکي د وسلوالو محفوظه پټن ځایونو د لمینځه وړلو او د افغانستان د ثبات لپاره د جارحانه ګامونو او ډیپلوماسۍ ضرورت دی.
وایس اف امریکا ډیوا ریډیو تاسو اوس په فیسبوک او ټویټر هم ملګري جوړولی شئ.
د فیسبوک پته ده وی او ای ډیوا
او د ټوټر پته ده وی او ای ډی وا.
تاسو ځانونه ملګري جوړ کړي او مونږ به مو په خبرونو او خوږو پروګرامونو ماړه کړو.
د ننګرهار په تورخم خارګوټي کې سرحدي پولیسو په یو بار لړۍ موټر کې چاودیدونکي توکي نیولې. د دې موادو په تور د موټر چلوونکي هم نیول شوی دی. پاره د سیمینا زموږ خبريال شاه محمود شینواره حال راکوي.
د تورخم سرحدي پولیسو په یو لارې موټر کې شاوخوا لس ټونه چاودیدونکي توکي له یو پاکستانی کس سره یو ځای نیولې. په ختیځ کې د سرحدي پولیسو قومندان سمونوال محمد ایوب حسین خیل د یک شمې پورس په خبري ناسته کې وویل چې د دوی ځواکونو په دې لارې کې هغه مواد نیولې چې په چاودیدونکو توکو کې ترې استفاده کیږي.
تورخم منصوبین په دې باندې وتمانېدل چې هغه لارې کې تقریبا 200 بورې امونیم نایتریت چې ټول وزن لس ټونه په اندازه شاوخوا ترسیدل هغه د یو کس سره چې هغه د پاکستان اوسیدونکی ده د هغه نوم ملاجان د نوروز خان زوی او سرحدي پولیسو په تورخم کې ونیول او د نور سړونو لپاره قرارګاه ته انتقال کړي. موږ به قانوني اجرات ترسره کوو.
د دې لارې چلوونکي ملاجان چې د پاکستان اوسیدونکي دی او د نیول شوو موادو په تور نیول شوی ځان ناخبره بولي او وایي دته دغه مواد کړي په نوم په لارې کې اچول شوي.
ما څه شایرې شي کاډا را چې ورغلم اومه کاتا کاډا ولوخه پکې بارو او خو صدر په پوسا درې څلور نوستو نو ماته تاسو کومه چا کاډا والا څښول و چا ګرمي و اوم داسې لاړل باسې دغه یو کړند راځي وکړه او هغه به درته څه غلا ورسې ګد مارکو بازار لا
دا لومړی ځل نه دی چې په تورخم خرګوټي کې چاودیدونکي توکي نیول کېږي. د دې وړاندې هم په وار وار په دې ترانزیټي لاره وسلې او مهمات نیول شوي وو.
د سولې پر لور
د خپل منځي او شخړو د حل سولې چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یکشنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو واوري.
د سولې پر لور
په افغانستان کې د غوڅ ملاتړ ماموریت وايي په غیواد کې د اسلامي دولت وسلوال ډلې یا داعش د دریو مشرانو د وژل کېدو په ترڅ کې یاد ډله تر ډیره ځپلې. د غوڅ ملاتړ ماموریت کمانډان جنرال جان نیکلسن پرون شنبه په کابل کې خبریالانو ته وویل چې په افغانستان کې د داعش پر وړاندې د دوی عملیات به د دغې ډلې د بشپړ خاتمې پورې جاري اوسېږي. په ورته وخت کې د افغانستان دفاع وزارت په هغه هېواد کې د غوڅ ملاتړ ماموریت چارې بریالۍ بولي او د هڅو یې ستاینه کوي. د واسل وسال رپورٹ ورو
د غوث ملاتړ ماموریت قمندان جنرال جان نیکلسن په افغانستان کې له افغان ځواکونو سره د قاتم ملاتړ ماموریت امنیتي همکاري په برخه کې د امنیت د انتقال د ګډې قمندانۍ سیستکا د قمندان د بدلېدو د مراسمو په سنډه کې خبریالانو ته وویل په تیر یو کال کې داعش ډلې ته په افغانستان کې درانه تلفات اوښتي. دوی موږ د اسلامي دولت یا داعش ډلې په وړاندې خپلو عملیاتونو ته دوام ورکوو. موږ په تیر یو کال کې د دې ډلې درې مشران او لسګونه قمندانان په افغانستان وشل. زموږ عملیاتونه به تر هغه روان وي چې دغه ډله په بشپړه توګه په افغانستان کې له منځه یوسو. نیکلسن ویل چې د خراسان ولایت امیر ابو سعید د جولای په 11مه په کونړ کې په یو هوایي برید کې ووژل شو. نوموړي همدارنګه ویل چې په افغانستان کې د داعش ډلې جنګیالیو په شمیر کې ډېر کموالی راغلی او ډېری قمندانان هم د ګډو ځواکونو په عملیاتونو کې وژل شوي. د غوث ملاتړ ماموریت مشر همدارنګه ویل چې د افغانستان په مختلفو ولایتونو ننګرهار کونړ او په جوزجان کې د داعش ډلې د لمنځه وړلو لپاره به عملیاتونه ترسره کړي. جنرال نیکلسن ویل چې د داعش ډلې جنګیالي له بهر نه افغانستان ته راځي او دلته افغانان له ستونزو سره مخ کوي. د غوث ملاتړ ماموریت د شنبه په شپه ناوخته د ابو سعید د وشل کېدو خبر ورکړ خو داعش ډلې لا تر اوسه پرې راسه نه دی ویلي.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتی ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ سب د کنټرول په
کرخه اقتصادي خبرونه
سیاسي او کلتوري حل ځلې
خو کابل اوس بدل شوی د خرابات کوڅه هم سره بدل شوی.
هر ورځ د سهار لنو د ماښام تر شپږو بجو لمشال رادیو.
د پکتیا والی شمیم کټوازی دغه ولایت د والی چوکې له سمبالولو سره سم ادارو ته په ناڅاپي ډول د تګ لړۍ پیل کړې. نوموړي نن مشال لړۍ ته ویل د هڅه کوي په ادارو کې هر ډول فساد او درغلي ختم کړي. د پکتیا اوسیدونکو مدني فعالانو او د ولایتي شورا وکیلان خوخي څرګندوي وایي چې والی د ادارو پیاوړتیا او د فساد مخنیوي لپاره کار وکړي نو دغه به ګڼې ډېر خشي. د سیمینا د داود تپان رپورټ وو.
د پکتیا اوسیدونکو او ولایتي شورا وکیلانو په تیرو درې کلونو کې د فساد او کمزوري ادارې پر لپسې شکایتونه کړي دي خو په اداره کې تغییر نه دی هیڅ کړی. دغه ولایت ته د نوي والی شمیم کټوازی له راتګ سره د پکتیا وکیلانو او مدني فعالان په دې برخه کې خوشبین دي. د پکتیا والی شمیم کټوازی په ځانګړو خبرو کې ومنله چې په دې اداره کې د فساد ډېر ډولونه موجود دي.
پکتیا په اداره کې درې ډوله فساد دلته موجود وو چې اوس تقریبا دغه دوه برخې په کمیدا باندې دي. هغه اول ولیدا اوس په پاته بجې رسمیت شروع کیږي به معمول به خلک ونه او نیمې بجې راتلو ته داسې خلک اوس پتلس بجو به نه راتلو او بیا معمول د رسمیت زموږ سدي په څلور بجې ختمېږي او دوی به په دوه بجې باندې اداره ته مکلو سه دا هغه تر ټولو بد فساد و په اداره کې به هېڅ مامور موجود نه و. دومه برخه ده ډول اوسې مامور به حاضر و په اداره کې خو د خلکو کار به یې نه کول دروازه به یې بنده کړې وه او د مینې به قرار ناست و. درېیم ډول د فساد خو هغه معمول ده چې ټول هېواد کې به او خلک ډېر ترې د ورځې چې هغه مستقل رشوت اخیستل دي.
د زیاته کړه اکثریت ادارو په ناڅاپي ډول لیدنې کړې او په دې ولایت کې به د کارونو د منظم پرمختګ په خاطر به ورځ تر بلې اړین ګامونه واخلي. کټوازی وایي که ولسونه له ده سره همکاري وکړي د فساد مخنیوي تر څنګ به په دې وتوانېږي چې اړین او ضرور کارونه د دې ولایت د خلکو په ګټه ترسره کړي. د پکتیا ولایتي شورا رئیس عالمیر بارمزوی د پکتیا والي دغه کار چې په ادارو کې د فساد مخنیوي او منظم کېدو اقدامات کوي ستایي، خو وایي لا هم دا ستونزه تر ډېره بریده حس کېږي.
یو نو فشار په اداراتو وارد شوی ده، خو کاملا مخنیوی د دې نه ده شوی چې په ټولو اداراتو کې د مراجعینو کار زر تر زره خلاصېږي یا د ټول مامورین په دندو کې حاضر وي. اوس هم ستونزې شته.
نوموړی وایي که والی غواړي په دغه ولایت کې د فساد بنیادي مخه ونیسي نو په کار ده چې په اداره کې هغه کسان تشخیص او له دندو ګوښه کړي چې مستقیم یا غیر مستقیم په فساد کې ښکېل وي.
دا مشال تر څنګه سه دا سهار لنه هو دا ماخام تر شپګو.
په بلوچستان کې په دې وروستیو کې پر پولیسو بریدونه ډیر شوي دي. تیره اونۍ دوه پولیس افسران په سرخار کوټه کې په نخښ شول. پاکستاني ډان رسپانې د دې صوبې پر امنیت لیکنه خپره کړې. په لیکنه کې راغلي بلوچستان کې خپلواکۍ غوښتونکو بلوچستان او بیلابیلو سختریزو وسلوالو ډلو د مختلفو هدفونو لپاره وسلې راپورته کړې دي. رسپانې پوښتنه کړې چې سختریزه اسلامي وسلوالې ډلې څنګه د امنیتي ادارو له څاره ګنې بهر پاتې دي. د دې لیکنې مهم ټکی له ګلیا سره.
ډان وسپانی په تیره اونۍ کې په بلوچستان صوبه کې د دوو پولیسو افسرانو د وژلو په موضوع اداري خبره کړې ده. د تیرې جمعې په ورځ د قلعه عبدالله ضلعي پولیسو مشر ساجد مومن چمن سره نږدې په مین چاودنه کې وژل شو. همداراز په کوټه کې وسلوالو د پولیسو اس اس پی مبارک شاه په ګاډي ډزې وکړې. په دې پیښه کې د نوموړي په ګډون څلور پولیس والا وژل شول. د دې پیښې ذمهواري تحریک طالبان پاکستان جماعت الاحرار منلې، خو د ډي پي او ساجد مومن د وژلو ذمهواري چا نه ده منلې. ډان وسپانی لیکي چې د امنیتي ادارو سرتیرو وژل په ټولنه نفس سیاسي اثرات لري. کوټه چې یو میلیون نه کم آبادی لري داسې پیښې ډېرې پوښتنې راپورته کوي. د ورځپاڼې په خبره د امنیتي ادارو سرتیري د ولس ژوند خوندي ساتلو لپاره وي چې دوی په هدف کېږي نو عام وګړي به په ځان څنګه محفوظ ګڼي. ډان ورځپاڼې لیکي په کوټه ښار کې د صوبې نورو علاقو پرتله زیات پولیس سرتیري ځای پر ځای شوي دي. د دې تر څنګ رینجر ځواکونه هم پوستې جوړې کړي دي، خو د دې باوجود پولیس افسران وژل کېږي نو دا پوښتنې راپورته کوي. ډان ورځپاڼې لیکي د بیلګې په توګه څرنګه سختریزه ډلو سره تړاو لرونکي د امنیتي ادارو له سهار نه بهر دي او دغه کسان سرنګ خار ته دننه شي. ورسپان لیکي د مې په میاشت کې د چینایي وګړو تختولو پیخه دا خبره په ډاګه کړه چې جرمونو کې ککړ کسان ډیر په اسانۍ سره خپل هدف ته رسیدلی شي. ډان ورسپان لیکي چې په تیرو کلونو کې په بلوچستان صوبه کې یاغي او سخت دریځه ډلې نور پیاوړې شوې دي چې د تشدد نه ډکې او جلا ایجنډي لري. د ورسپان په خبره دغه ډلې چرته هم بریدونه کول غواړي هغه کولی شي. د مې په میاشت کې په مستون کې د جمعیت الاسلام فی ډلې یو مشر عبدالغفور حیدری پر قافله ځانمرګي برید او په خوزدار کې د شاه نورانی په مزار چاودنې هغه سدي چې د وسلوالو فعالیتونه په ډاګه کوي. ډان ورځپاڼې د ادارې په پای کې لیکلي چې د پولیس افسرانو وژنې په بلوچستان صوبه کې یو واري بیا امنیتي پوښتنې راپورته کړې دي.
دا مشال ریډیو ده.
د خیبر پختونخوا د سوداګرۍ خونی یا چیمبر اف کامرس مشر وایي دوی پلان لري چې په خیبر پختونخوا کې د تولیدونکو مصنوعاتو نندارتونونه جوړ کړي چې مخه د دې په خبره د دغه شیانو لپاره ملکی او نړیوال مارکیټونه پیدا کول دي. حاجی افضل مشال ریډیو سره په خبرو کې د افغانستان او پاکستان حکومتونو د خو اړیکو او همداراز دوړخیزه تجارت ته د ودې ورکولو پر چارو ټینګار وکړ. شبیر احمد جان له نوموړي سره خبرې کړې دي او دا رپورټ یې برابر کړی دی.
دا خیبر پختونخوا د چیمبر اف کامرس د سوداګرو د اتحادیې مشر حاجی افضل مشال ریډیو ته ویلي چې دوی پریکړه کړې ده چې راتلونکي کال به په قامی او نړیوال کچ په خیبر پختونخوا کې تیارېدونکي جوړېدونکي او دغه شان د دې ځای د ثقافتي موسیقي او خوراکونو به نندرتونونه کولی شي.
خبر پښتونخوا کې کوم شي نه جوړیږي چې دا هغه مونږ اګزیبیشن کو خلکو ته خاجبت ته دې حالات نه باوجود هم کار روان دي. هغه نه پاس موږ ایگزیکټیو کمیټه میټینګ نو هغه کې بیا موږ دا فیصله وکړه چې انشاءالله دا معاملات به روان ساتو او راتلونکي کال کې بلکې دې کال اوس دسمبر نه مخکې مخکې کوشش کوو چې یو ایگزیبیشن مونږ پاکستان کې دننه چرته وکړو, یو ایگزیبیشن د بهر ملکونو کې یا د رشین اسٹیٹ کی کو یا ترکی کیوں کو یا بلدا سے مناسب جائے کم جائے کہ پاکستان مصنوعات ایگزیبیشن بکار دے.
دوی ول چر دے مقصد یو خوک پنڑا کے ددغ مصنوعات لپاره مارکیٹ پیدا کول دی, بل خو نڑا تدا هم خودل دی چې دا سیمه سومره هم تر غره زپل دا ول اوس پکې بیا کاروباری حل زلې توند شوی دی. حجی افضل جاتوی چې معاشي و د کول لپاره ضروری ده چې وړمبه گاونډي هوادونو سره خپل تعلقات خکړي او دغه رنګ د یو بل د ضرورتونو پام وساتي. دوی ویل چې گاونډي هیواد افغانستان سره د پاکستان زوړ تړون دی او باید دا دواړه هیوادونه یو بل لاس ورکړي.
کاروبار سیوا کول لپاره زموږ چې دا کم دوه درې هیوادونه لګېدل, ایران دی, افغانستان دی, چین دی, چې دا هغه زما تعلق دومره ښی چې موږ خپلو کې د یو بل مرسته وکړو. څه شی زما ضرورت دی او څه شی زما د ګاونډي ضرورت دی او بجای دا چې دی خوا کتو د پس د بل لاس نیونه پس چې موږ خپلو کې دا وکړو او خاص کر افغانستان والے سره چې زموږ دا لیکا چې دا ټول ومنه زموږ دا غوی یو تړون دی. کوشش وکړو چې موږ خپل د وروړي قائم وساتو, خپلو کې د یو بل لاس ونیسو, کاروبار
روان کال مئی میاشت کی هم او دا غی نورستو دو درش پاڑسم کی هم دا خیبر پختونخوا چیمبر اف کامرس دا پاکستان سرخار اسلام آباد کے دا دغرنگ نندارتونونو تابعہ کڑے وا چپک ملکی او غیر ملکی سرمایہ کارانو برخہ خستے وا او دا دوی پوینا دا غی دا مثبت اغیز لوجی دوی پریکڑ کڑے دا چپ نڑیوال کچب هم دغرنگ نندارتونونا کولی شی. شبیر احمد جان, مشال ریڈیو, پیخور.
مشال رادیو, ستاسو په خوخه, ستاسو په جبه.
اردوونکو, په پاکستان کې هر کال ګڼ خلک د بارانونو او سیلابونو له وجې ځاني او مالی زیانونه ویني. دا کال هم د پشکال بارانونو په قبایلي سیمو خیبر پختونخوا او همداراز بلوچستان کې خلکو ته تاوانونه واړول. د چاپیریال ساتنې چارو پوهان وایي دی یو لویه وجه ماحولیاتي بدلونونو ته پام نه کول دي. دوی زیاتوي د ماحولیاتي بدلون له کبله د پیښیدونکو خطرونو مخنیوي لپاره باید حکومت پر وخت ګامونه پورته کړي. د فرخندې اسد رپورټ.
د پاکستان د قدرتي افتونو د نظم ادارې د تیر جمې په ورځ په خبر پاڼه کې ویلي په تیرو دریو اونیو کې په دغه هیواد کې سناسه او یا کسان د پشکال په بارانونو کې وژل شوي دي او دا شان ګڼ نور ژوبل دي. د دغه ادارې د رپورټ تر مخه تر ټولو زیات تاوانونه په خیبر پختونخوا کې خلکو ته رسیدلي دي. د پېښور پوهنتون د ماحولیاتو د څانګې پخوانی مشر ډاکټر شفیق الرحمن وایي خلک په دې اړه پوهه نه لري چې د سیلابونو څه وجوهات دي. بیا حکومتونه هم دې اړخ ته پوره پام نه کوي.
چترال خاص طور پر جدید زمین کا خبر طلب پر متاثر ہے. سوالا بھی متاثر کی سنگین کالی پر روانی سے گرمی سے واشن والتا غور پتیزے پوری کی.
د قدرتی افتونو د نظم کامی ادارې په خپل رپورت کې دا هم ویلي د پشکال په بارانونو کې تر ټولو زیات کسان په خیبر پختونخوا کې وجل شوي دي او تر ټولو زیات تاوانونه هم په دغه صوبه کې خلکو ته رسیدل دي. د پېښور پوهنتون د ماحولیاتي ساينس د څانګې اسوسییټ پروفیسر ډاکټر بشرا خان وایي په خیبر پختونخوا او قبایلي سیمو کې خلک ماحولیاتي بدلونونو او د دې تاوانونو ته هیڅ پام نه کوي.
د ځنګلات کټایي مسله سیوا کوي لګیا ده, خطر موجوده ده, نو سیلابونه بیا هم راتلی شي. بلکې ساینسدانان دا وایي چې هر کال 24 غنټه د ګرمۍ موسم چې کوم دی هغه سیوا کوي لګیا ده.
د سوات یو خبریال فضل خالق وایي سوات, کالام او چترال هغه سیمې دي چې هر کال د بارانونو او سیلابونو نه متاثر کیږي, خو حکومت او ولس دې مسلې ته اهمیت نه ورکوي.
نه د فدرل حکومت تر طرفه او نه زموږ د صوبایي حکومت تر طرفه داسې څه کار ګامونه نه دي پورته شي چې را خلکو اویرنس ورکي او د هغې په ګراوند باندې د مخنیوي لپاره څه کوششونه وکړي. هغه شان ځنګلې کټ کیږي چې سیلاب راشي, کورونه ویسي, د سیندونو په خوا کې یو ډیزاسټر مینجمنټ یو ادارې قائم کړي ده.
کارپوه عادل زریح بیا وایي باید حکومت او ولس تر ټولو زیات پام د ونو بوټو او ځنګلونو کرلو ته ورکړي.
پکار خدای چې ځنګلات حفاظت خپله کوي,
پہاڑی کمیونٹی کے لیے اگر وہ نجات کری جنگلات اور سل تالو کے جو ہوئی جی پیورا کی تباہ کی یہ کدا بوٹی اور دس جنگلات کے قریب کم جو ریاست سارا جان لے حکومت کا واضح کول پکار دی
بلخوا ڈاکٹر بشرا خان دا اہم وائی ماحولیاتی بدلون دا راروان وقت یا وڈیرا مہمہ مسئلہ دا او باید دا پاکستان حکومت او ولس تاگی بدلون تا تر ٹولو زیاد پام بکری
دا مشال ریڈیو دا
افغانستان د کونړ اوسیدونکو وایي په سیند کې زهرجن مواد استعمال شوی چې لامل یې په زیات شمېر کې مایان مړ شوی دي. خلک وایي کوم مایان چې دوی نیولي ټول زخمیان دي او مړ کیږي. په کونړ کې د کرنې او مالدارۍ چارو مسولین بیا وایي په سیند کې زهرجن مواد نه دي کارول شوي بلکې یاد ستونزه د سیلاونو له وجې مخته راغلې. د روح الله انوري رپورټ اورو.
د کونړ اوسیدونکو ویل تیر څو ورځو په سیند کې مایانو کې ناروغي لګیدلې چې په سبب یې په زیات شمیر کې مایان مړ شوي او نور د مرګ ګواښ سره مخ دي.
زما نوم زیو رحمان دی او د کونړ ولایت اسداباد ښار اوسیدونکو یم. د یو څو ورځو کې په مایانو کوم مرض راغلی دی. خبره ده د دې شاوخوا سیمې خلک د سیند تر غوځيږي ورسته چې په بوجیګانو بوجیګانو وړي مایان په سیند کې پراته دي. مایانو زخم غونډه کې لري. نو به کوم چې د څه وجه نه چا د ویر ته ولیدا او یا دلته کوم مرضي مالونه خلک راغلي او د سیند ته بیار دی کدا غینې څه مرس پیدا کړی دی.
نو می حضرت الله دی د کورون ولایت اوسیدونکو یم. په ډیره زیاته پیمانه باندې د مایان چې د امړکیږي خلک یې نیسي او ډیر خمایان دي. د کونړ د سیند دوی دا نسل چې دی ډیر بهترین نسل دی او دغه د خطر سره مخ دی.
دوی وایي دا سیخکاری چې په سیند کې کوم زهرجن مواد کارول شوی چې له امله مایان لومړی زخمی کیږي او له هغې وروسته مري.
خلک داسې اوازې کوي چې کوم زهرجن مواد د اوبو سره ګډ شوي یا چا ورچولې دي.
کوم مایان ته مرض لوېدلی دی او مایان تباہی اصول نسل داد ختمیدو کے خدے میان خلق ولا
خلق له حکومت غواړي چې زر تر زر د مایانو د مړینې لاملونه معلوم کړي او که چیرته دا کار ونه شي نو د کونړ سیند کې به د مایانو نسل ختم شي. په کونړ کې د کرنې او مالدارۍ چارو رئیس انجینر انعام الله ساپي ومنله چې په تیرو څو ورځو کې په سیند کې زیات مایان مړه شوي دي.
حقیقتا موږ ته گزارشات هم راغلي دي او ولسی خلکو مراجعه کړې وه. په دې مورد باندې مایان ډیر زیات تلف شوی دي او خلکو ډیر زیات نیولې دي ځکه هغوی د حرکت نه.
انعام الله ساپي وایي د مایانو د مړینې لامل د اوبو خړوالی او ککړوالی دی.
نو موږ دوه ټیمونه توظیف کړل په دواړو درو باندې ولېګل چې تر څو دغه مشکل تشخیص کړي. خو داسې څه وبایي ستونزه نشته دی. زمونږ د مطالعې مطابق دغه وروستي سیلابونه او ډیر زیات غیر یقیني بارانونه چې مختلف قسمه رسوبات او پی ایچ د اوبو دا ډیر لوړ شوی دی نو په دغه صورت کې مایان ډیر زیات تلف شوي دي. دا په خپله د اوبو دغه د تیزابي حالت دی چې هغه په یو نورمال حالت کې کلوي نو ټول ژوندۍ شیانو ته په اوبو کې د ژوند اساتیاوي برابرې وي. یعنی یا تیزابي شي یا الکلی شي نو بیا د حیواناتو لپاره ژوند ډیر ستونزمن وي.
خلک وایي په خوا د کونړ او نورستان په سیندونو کې پریمانه میان موجود چې هر چا به په اسانه رانیولې شول. خو اوس په کې د یو شمیر کسانو لخوا د زهري موادو برقي شارټونو او بمونو غورځولو په وسیله وجل کیږي چې دې سره د میانو شمیر کم شوه دی او کچیرته د میانو دغه ډول نیولو مخه ډپ نشي نو د کونړ سیند به د میانو څخه اخلاص شي.
د روح الله نوري رپورټ اوریدونکو د خبرونې د پای شیبو ته ورسیدو. د فرخندې اسد نما د خبرونو لنډیز وورو.
نن د خیبر ایجنسی په جمرود کې د ټولو قبایلي او نیم قبایلي سیمو قومي مشرانو د یوې جرګې له لارې د پاکستان او افغانستان په چارواکو د خپل منځي اړیکو د خو کولو غږ کړی دی. د فاټا د زده کوونکو تنظیم وایي د را روانې چهارشنبې په ورځ به د فاټا اصلاحاتو د نه عملي کولو خلاف په احتجاج کې تر 5000 پورې قبایل برخه اخلي. په دغه احتجاج کې د فاټا خزینه زده کوونکو او د مدني ټولنې غړي هم ګډون کوي. د خیبر پختونخوا حکومت د چین پاکستان اقتصادي راهداري د ساتنې او په دغه منصوبه کې د کارکون کارکونکو د تحفظ لپاره د خصوصي ځواک د جوړولو فیصله کړې ده. په دې خصوصي ځواک کې به د 3000 نه زیات اهلکار اخیستل کیږي. سبا د جولای په 18مه د پاکستان سپریم کورټ د پاناما اسنادو په اړه د ګډې پلټنیزې ډلې یا جی آی ټي د راپور په اساس د مقدمې اورېدنه کوي. د غیر حتمي او غیر سرکاري نتیجو تر مخه د بلوچستان حلقه ان 268 په ضمني انتخاباتو کې د جمعیت علما اسلام فضل الرحمان ډلې امیدوار عثمان بادلی په سبان دی درې څلوېښت زرو او 900 اوټونو اخیستو سره کامیاب شوی دی. دغه رنګ د بلوچستان نیشنل پارټۍ بادر منګل په دویم او د پښتونخوا ملي عوامي ګوند جمال ترکی په دریم نمبر راغلی دی. د افغانستان امنیتي عسکرو د هلمند ناوه ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو د ولکې نه خلاصه کړې ده او په دغه سیمه یې خپل کنټرول ترلاسه کړی دی. د هلمند والي ویان عمر ځواک وایي په دغو عملیاتو کې 12 وسلوال وژل شوي دي او 2 پولیس ژوبل دي. په امریکا کې د روبوټ جوړونکو لومړنی نړیوال ټورنمنټ افغان جنوب په ګډون نن پرانستل کیږي. د ننګرهار په تورخم خارګوټي کې افغان سرحدي پولیسو په یو لارې کې سنا سلس ټنه امونیم نایټریټ نیولی. افغان چارواکي وایي دغه ډرایور ملاجان نومیږي چې غوښتل یې دغه لارې افغانستان ته واړوي، خو ډرایور وایي دی نو خبر چې په دغه ګاډي کې څه دي. او آسټرالیا په روس غږ کړی چې د هغو مشکوکو کسانو په اړه قانوني کاروایي کې مرسته وکړي چې له وجې د جولای د 2014 کال د جولای په میاشت کې د یوکرین په مشرقي سیمو کې ملیزیایي الوتکه ایم ایچ 14 پرېوته او 298 کسان پکې وژل شول.
د خبرونو ولدی لنډی سره اوریدونکو د مشال رادیو د نن ورځې نه ساته خبرونه پای ته ورسېدې. تاسو کولی شئ په همدې څپو د دیوا رادیو خبرونه واورئ. اوس هارون بچا فرخنده اسد او اسحاق امیری چې زموږ تحقیقي همکار دی، تاسو اجازه غواړو په مخالفت.